تا
درنو دوستانو ستړي مشه ز اجمل اندیمه او د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د افغانستان په اړه ریپورتونه او مطالب لرو، خو پایل خبرونه کوو. د روسیې لپاره د طالبانو نوې ګمارل شوی سفیر ګل حسن حسن نن خپل ډیپلوماټیک ماموریت په مسکو کې پایل کړ. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد پر خپل ایکس پاڼه دا خبر ورکړې. هغه وړاندې لیکلي ګل حسن په افغان سفارت کې خپل رسمي دنده نن پیل کړه. له دې وړاندې د فرانسې خبری اژانس د روسیې د دولتي خبری اژانس تاس په حواله رپورټ ورکړی چې په مسکو کې د طالبانو نوی سفیر به ډیر ژر کار پیل کړي. ګل حسن هغه لوړ پوړی ډیپلومات دی چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې مسکو کې د سفیر په توګه دنده پیلوي. هغه له دې وړاندې د پاکستان په کوټه کې د طالبانو د کونسل په توګه دنده ترسره کړي. روسیې که څه هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو له کلونو راهیسې ورسره نږدې اړیکې لري. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي شدید وچکالي د افغانستان له شمالي، شمال لویدیځ او ختیځو سیمو وس ټول هیواد ته رسیدلې ده. د ادارې نن چارج سمبی د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي د وچکالۍ له کبله زیانمن افغانان عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. د دغې ادارې په ټکو وچکالۍ د کرنې سربیره مالدارۍ ته هم لوی تاوان رسولی. له دې وړاندې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یوناما خبرداری ورکړی و چې دا وچکالۍ په سبب د افغانستان 50% کرنیز محصولات کم شوي دي. د افغانستان 80% خلک په کرنې خپل ورځنی ژوند تېروي. د ایران ولسمشر مسعود پیزشکیان فرمان ورکړی چې لمخې ایران د نړیوال اټومي انرژۍ له ادارې سره همکاري دري. رویټرز خبری اژانس د ایران د دولتي رسنیو په حواله نن د پیزشکیان د دغه پریکړې خبر ورکړ. د ایران ولسمشر دا اقدام وروسته له هغې کوي چې د امریکا تیره میاشت د ایران درې اټومي تاسیسات په فردو، نتنز او اصفهان کې په نښه کړل. له دې وړاندې د ایران اسلامي شورا مجلس د سرطان په څلورمه د تهران او تلبیب ترمنځ له اوربندې وورځ وروسته د ایران او د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې ترمنځ د همکاریو د ځنډیدو طرحه تصویب کړې وه. دغه شورا اعلان کړی و تر هغې چې د ایران د اټومي مرکزونو او ساینسپوهانو امنیت تضمین شوی نه وي، د یادې ادارې پلټونکي ایران ته داخلېدلی نه شي. د اټومي انرژۍ نړیواله اداره چې مرکز یې د اتریش په پلازمینه ویانا کې دی، له ډېرې مودې راهیسې د ایران اټومي پروګرام څاري. د ادارې تر اوسه د ایران د ولسمشر د تازه فرمان په اړه غبرګون نه دی ښودلی. دا ترکی پولیسو په استانبول کې د پرون شپې په پراخو مظاهرو کې څلور کسان نیولې. دا مظاهرې د استانبول د پخواني ښاروال اکرام امام اوغلو د نیولو او له دندې د لرې کېدو د سلمې ورځې په مناسبت شوې دي. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر ویلي مظاهره کوونکو ولسمشر اردوغان ته سپکاوی کړی او د امنیتي ځواکونو په وړاندې له زور زیاتی کار اخیستی. په زرهاو کسان پرون شپه د استانبول د ښاروالۍ ودانۍ مخې ته راټول شوي وو او د فاشیزم په وړاندې اوږه په اوږه ولسمشر امام اوغلو شعارونه یې ورکول. امام اوغلو چې د جمهوري غوښتونکي خلک ګوند له مشهورو څیرو دی، د ترکیې په راتلونکو ټاکنو کې چې تمه ده په 2023 کال کې ترسره شي، د ولسمشر اردوغان سرسخت سیال بلل کېږي. هغه د مارچ په 23 له دندې ګوښه او له خپلو یو شمېر همکارانو سره ونیول شو. او په فرانسه کې د ګرمې هوا له کبله دوه تنه مړه شوي. فرانسې خبری اژانس نن چهارشنبه د فرانسوي چارواکو په حواله ویلي 300 تنه نور د ګرمۍ اړوند ناروغیو په سبب تر درملنې لاندې. دا دویم کال دی چې د جولای میاشت په فرانسه کې تر ټولو ګرم میاشت وي. له دې مخکې په ایټالیا کې د سختې ګرمۍ له کبله دوه کسان مړه شوي وو. فرانسه، اسپانیا، پرتګال او ایټالیا هغه هیوادونه یاد شوي چې په راتلونکو ورځو کې به پکې هوا سخته ګرمه وي. دا و خبرونه. دوستانو خبرونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونه او موضوعات لرو. دا انګلستان حکومت د برتانوي سرتیرو د پخوانیو افغان همکارانو د بیا میشتیدنې پروګرام ځنډولې. د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت د پریکړې پر بنسټ دغه پروګرام پرون سه شنبه د جولای لومړۍ نیټه د نورو غوښتنلیکونو لپاره وتړل شو. یو شمېر هغه افغانان چې له برتانوي ځواکونو سره کار کړی دی پریکړې اندېښمن کړي دي. په دې اړه بم ریپورت واورو. دا بم واورو چې د بدخشان په خاش ولسوالۍ کې د ځایي اوسیدونکو لوري د کوکنارو د فصلونو د له منځه وړلو په سر پیل شوي اعتراضونه نن د درېیمې ورځې لپاره لا هم روان و. د پلازمینې کابل یو شمېر اوسیدونکي وایي که څه هم د استوګنیزو بلاکونو او عصري ودانیو د جوړیدو په زیاتېدو سره د کابل ډول او بڼه ښه شوې خو اندېښنه څرګندوي چې ډېر اړین مسایل د دغو ودانیو په جوړولو کې په پام کې نه دي نیول شوي.
دغه د پارسن پارکینګ لري، نه د یو ساحې سبس لري، نه د ماشومان د پارکینګ او وزیر لري، نه یو پارک لري.
یو شمیر افغان سوداګر وایي د امریکا او نړیوالې ټولنې لخوا د افغانستان پر بانکي سیستم لګول شوی تعزیراتو د دوی د سوداګرۍ په وړاندې خنډونه لا پسې زیات کړي.
په کاغذو کې ولیکي کانټینر قیمت یې $1,000 او د په کاغذو کې ولیکي 50,000 هغه 50,000 کلرین رسمي راځي نو چې د دې هغه د مجبور دي چې په حواله راوړي.
بشپړ تفصیل به یې په ریپورت کې واوري. ځینې نور ریپورټونه هم لرو له مقصد اوسې.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
وسم د خبرونه لومړنی ریپورت راخلو. د انګلستان حکومت د برتانوي سرتیرو د پخوانیو افغانانو همکارانو د بیا میشتیدنې پروګرام یا ARAP تړلې. د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت د پریکړې پر بنسټ دغه پروګرام پرون سې شنبې د جولای په لومړۍ نیټه د نورو غوښتنلیکونو د منلو لپاره وتړل شو. یو شمېر افغانان چې افغانستان کې له برتانوي ځواکونو سره کار کړی اوس مهال هغه هیواد ته د تګ په تمه دي. وایي پر کیسونو یې دغه پریکړې اغېز په اړه سخت اندېښمن دي. تفصیل به په دې ریپورټ کې واورو.
د برتانیا حکومت لمخکنی خبرتیا پراته د دې هیواد د سرتیرو د پخوانی افغان همکارانو لپاره د بیا میشتیدنې او مرستې پروګرام چې ARP نومیده تړلې ده. د ډیلی میل د راپور پر بنسټ چنن د جولای په دوه مخ پور شوه د افغانانو د لیک د ځانګړي پروګرام چې د افغانانو د لیک د مرستې تګلارې ARAP نومیږي د بندولو پریکړې د دې هیواد د کورنۍ چارو وزارت لوري د کډوالۍ د مقرراتو په اړه په توضیحي یادښت کې شوې. د دې پریکړې لمخې دا برنامه د جولای د لومړۍ نیټې سې شنبې ورځې د برتانیا په وخت مسپخین لدریو بجو وروسته د نوي غوښتنلیکونو په وړاندې وتړل شو. په راپور کې راغلي د برتانیا د کډوالۍ د نوي مقرراتو لمخې یوازې هغه افغانان به د مرستې لپاره وړ وګڼل شي چې د 2021 کال د اپریل لومړۍ نیټې څخه تر 2015 کال د جولای تر لومړۍ نیټې پورې غوښتنلیکونه سپارلي. ډیلی میل ویلي تیره شپه د برتانیا د وسلوالو ځواکونو مشر لوک پولارد وویل دوی ویاړي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته یې له هغه کسانو سره خپل ژمنه پوره کړه چې خپل ژوند یې په خطر کې اچولی و. نوموړي ویلي دوی په نړۍ کې د افغانانو لپاره د بیا میشتیدنې یو سخاوتمندانه پروګرام پیل کړی او تر دې دمه یې له 4,000 ډېر افغانان په بریالیتوب دغه هیواد ته انتقال کړي. خاغلی پولارد ویلي په داسې حال کې چې د برتانیا حکومت به د افغانانو د بیا میشتیدنې پروګرام ملاتړ ته دوام ورکړي خو دوی د دې برنامې له پیله ویلي و چې دا پروګرام به ټول عمر دوام نشي کولای. خو یو شمېر افغانان چې له برتانوي ځواکونو سره کار کړی اوس مهال په افغانستان کې برتانیې ته د انتقال په تمه دي وایي دغه پریکړې سخت اندېښمن کړي. یو افغان چې کلونه له برتانوي ځواکونو سره کار کړی د نوم د نه خپرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل دی وای مو کلونه له برتانی حکومت او د دوی له ځواکونو سره همکاري وکړه. له دوی سره مې د ژباړن په توګه کار وکړ. اوس وای چې د افغان همکارانو د انتقال پروسې وتړله. دا یو ظالمانه پریکړه ده. دلته زموږ ژوند په خطر کې دی او دغه پریکړه موږ ډیر اندېښمن کړی و. موږ غوښتنه کوو چې په دې پریکړه له سره غور وشي ځکه زرګونه افغان همکاران پاتې دي چې باید برتانی ته انتقال شي. په افغانستان کې د برتانوي ځواکونو یو بل افغان همکار چې د هم نغوخل پر راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
یک جفای بزرگ در حق
دی وای دا د افغان همکارانو په حق کې لوی جفا ده. افغان همکارانو کلونه کلونه له دوی سره وګپ وګد تروریزم په وړاندې په جګړه کې برخه واخیسته. د برتانیې له حکومت غواړو چې دغه عاجل پریکړې په اړه بیا څېړنه وکړي. یو شمیر نور افغانان چې په خای په افغانستان کې له برتانوي ځواکونو سره کار کړي او د بیا میشتیدنې غوښتنلیکونه رد شوي هم د دې هیواد له دینوي پریکړې اندېښمن دي. د ډیلی میل پر راپور کې راغلي چې د کډوالو بیلابیلو ملاتړو بنسټونو هم دا پریکړه غندلې او ویلي دي چې دا اقدام د زرګونو هغه افغانانو د خوندیتوب لار بندوي چې اوسمهال دې ژوند د مرګ له ګواښ سره مخ دي. تر دې وړاندې د برتانیې د کورنیو چارو وزارت ځانمنونکو افغانانو لپاره د بیا میشتیدنې پروګرام ECRS چې په 2022 کال کې په دې هیواد کې د 40,000 افغانانو د بیا میشتیدنې لپاره پیل شوی او هم تړل شوی او هیڅ نوې غوښتنلیک نه مني. دا په داسې حال کې د چنګدیش پګ میاشتې وړاندې د برتانیې د دفاع وزیر جان هیلی ویلی و چې دغه هیواد د افغان کډوالو د بیا میشتیدنې پروګرام پای ته رسوي خو هغه مهال دقیقه نیټه نه وښودلې. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته زرګونه هغه افغانان چې بهرنیو ځواکونو سره همکاري کړي په ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان کې د خپلو کیسونو د پروسس لپاره میشت شوي دي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبغالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لومړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
دوستانو دی ازادۍ رادیو خبرونه کا تاسو دی رادیو لاري په زین سیمو کې پاوریدو کې ستونزې لري کولای شي چې دی ازادۍ رادیو نوې اپلیکیشن په خپل موبایلونو کې ښکته کړی په کم انټرنیټ او کم لګښت سره تاسو کولای شي چې دی ازادۍ رادیو خبرونه له دغه اپلیکیشن نه واوري. ک چیرته تاسو دی آیفون نه کار اخلي یا ګلکسی یا دی انډراید نور سیستمونه ټلیفون نه در سره کولای شي چې په اپ سٹورونو کې یا پلی سٹور کې ازادۍ رادیو په پښتو تورو یا په انګلیسي تورو وپلټي. د اپلیکیشن خامخا د تاسو مخې ته راځي او د اپلیکیشن ښکته کوي. ل ایران نه یو شمیر تازه شړل شوی افغان کډوال وای د شتمنۍ یو برخه په ځانګړي ډول د کورون لپاره ورکړ شوی مخکنی پیشکی پیسې لا هم په ایران کې پاتې دي. دوی ازادي رادیو سره خبرو کې ول چې د نیولو او شړلو پر مهال د خپل وسایل ټولولو یا مالی حسابونو د تسوی وخت نه درلود. په ورته وخت کې یو شمیر هغه افغان کډوال چې لا هم په ایران کې دي او د ستل لګواخ سره مخ دي دا کوي چې هڅې د کور د پیشکی د پیسو اخیستلو او مالی حقونو ترلاسه کولو لپاره نتیجه نه ورکړي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
لیرانا یو شمیر تازه شړل شوی افغان کډوال وای د شتمنیو یو برخه لکه د کول لپاره ورکړ شوی پیشکی پیسې او شخصي پانګې له هم پیران کې پاتې دي او دوی تر اوسه نه دي توانې د شتمنۍ ترلاسه یا انتقال کړي. یو لدوی څخه چې نه غوښتل د موضوع د اساسیت له امله یې نوم پر راپور کې یاد شي. د غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل د نیولو او شړلو پر مهال د خپلو وسایلو د ټولولو یا مالي حسابونو د تصفیه کولو وخت نه درلود.
موږ هیڅ شی له ځان سره نه دی راوړی. هر څه هلته پاتې شول. زموږ کور لپاره مخکې ورکړل شوې پیسې هغه هم هلته پاتې شوې. نه کار لرو نه پیسې لرو نه کومه سرمایه. له یو ناڅرګند او نامعلوم راتلونکي سره مخامخ یو.
یو شمیر نور چې د ایستلو له ګواښ سره مخ دي دا کوي چاند د کاري تړونونو په چوکاټ کې د خپلو مالي حقونو په ترلاسه کولو کې پاتې راغلي او هڅو یې نتیجه نه ده ورکړې. دو دوی لډلې هم یو د ورته ستونزې له امله د نوم نخپرې دو او غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
ما قرارداد رسمی او قانونی داریم. بالاخره کارای را
موږ رسمی او قانونی قرارداد لرو خو بالاخره هغه کارونه چې موږ کړی دا اضافي کارونه دي او د حقوق قیمت تقریبا د درس څخه تر سلويخ لک افغانۍ پورې دی. موږ څو ځله ورته وویل چې موږ پیسې څنګه کیږي خو له بعد مرغه حقوق نه مني. موږ ژوند هم 100% په خطر کې دی. موږ دا فکر کوو چې یا بنن ونیول شو یا سبا. موږ یوازې نه یو موږ په شان زرګونه کسان په همدې سیستم مختصي
نفر بامی سیستم بامی مینوال پیش
په ورته وخت کې په تهران کې د افغانستان د فروغ بخش ځوانانو ټولنې یو بنسټګر انجینیر لطیف مقصودی وای ډیری کډوال چې ایستل کیږي یا داو طالبان ایران پریږدي نشي کولای د کورونو پیشکی پیسې بیرته واخلي. هغه ازادي راډیو ته وویل
وخت زمانی هم طرف افغانستان
افغان کډوال چې کله غواړي افغانستان ته ستانه شي نو په جیب کې ډېرې پیسې نه وي او یوازینې هیله هغه پیسې وي چې مخکې د کور د اډوانس یا پیشکی لپاره ورکړي وي. خو له بعد مرغه دا پیسې هم ډیرای وخت ایرانیانو لخوا بیرته نه ورکول کیږي. موږ له کډوالو سره مستقیم تماس لرو او دا کیسې ټول رښتینی دي. ان زموږ د کورنۍ غړي هم له همدې ستونزو سره مخ شوي.
چاري مشکلات شته.
پیران کې افغان کډوال د طالبانو له حکومت او نړیوالو ادارو غواړي چې دوی حقوقي وضعیت په ځانګړي ډول د مالی حقوقو تعقیب او د کار ورکوونکو د سرغړونو د مخنیوي برخه ته جدي پام وکړي. دا سمال چې د طالبانو د حکومت اداري مرستیال عبدالسلام حنفي چې تازه د اسلام قلعه بندر ته تللی و ویلي چې که د پولې هغې غاړې ته د افغان کډوالو حقونو ته زیان ورسیږي دوی حکومت به په جدي ډول تعقیب او هڅه به وکړي چې حقوق یې خوندي شي. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې باختر اژانس د نوموړي په حواله لیکلي چې دوی د کډوالو وضعیت ته پوره پام کوي. دا په داسې حال کې ده چې له ایران د بې اسناده افغان کډوالو د جبري استلو بهیر ډیر چټک شوې دی. د کډوالې نړیوال سازمان یا ایو ایم ای یوازې د جون په میاشت کې له ایران څخه له 2500 زیات افغانان بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. دغه سازمان د جون په دې شمه ویلي و چې له ټولو 214 افغانانو څخه چې سږ کال په لومړیو شپږو میاشتو کې له ایران ستانه شوي او 10% جبري استل شوي دي. د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو ویلي چې له ایرانه راستانه شوي افغان کډوال ډیر بد حالت لري او عاجلو خدمتونو لکه اوبه، خوړو، پیسو او سرپناه ته اړتیا لري. دغه اداره خبرداری ورکوي چې د بې ساري راستنېدنې سرحدي سرچینې سقوط سره مخ کړي او که نړیواله ټولنه د دې وضعیت پر وړاندې اقدام ونه کړي، افغانستان دا ناورین په یوازیتوب نشي مدیریت کولی.
د بدخشان په خاص ولسوالۍ کې د ځایي اوسیدونکو له لوري د کوکنارو د فصلونو د لمنځوړلو په سر پیل شوي اعتراضونه نن د درېمې ورځې لپاره لا هم روان و. تفصیل په دې رپورټ کې.
په بدخشان کې سیمه ییزې سرچینې وایي د دې ولایت په خاص ولسوالۍ کې د کوکنارو د کروندو د لمنځوړلو په سر د ځایي اوسیدونکو او طالب ځواکونو ترمنځ رامنځته شوی کړکیچ او د خلکو اعتراضونه نن د درېمې ورځې لپاره هم روان دي. د بدخشان په مرکز فیض آباد کې یو سیمه ییز خبریال چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله په راپور کې نمخپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو سره خبرو کې دعوه وکړه چې په رامنځته شوي تاوتریخوالي او خوډب کې تر اوسه لږ تر لږه 15 ځایي اوسیدونکي وژل شوي او تر شپېته نور ټپیان دي. دی وای هر شیبه لسیمی خبر لرم، همدا څو شیبه مخکې مې احوال واخیست، تر اوسه شپې ته کسان ټپین شوي او 15 نور وژل شوي. وضعیت لا هم غیر نورمال دی او هلته طالبانو په خلکو یو ناتار جوړ کړی. کوم خپلواک سازمان د مرګ ژوبلې دا شمیرې نه دي تایید کړې او ازادي راډیو هم کرواله نشي تاییدولې. یادې سرچینې ازادي راډیو ته دا هم وویل چې په خاص ولسوالۍ کې دا تاوتریخوالی دوه ورځې وړاندې وروسته له هغې پیل شو چې دغه ولسوالۍ ته د طالبانو ځانګړي ځواکونه د کوکنارو د کروندو د لمنځوړلو لپاره ولاړل. نوموړي دا هم وویل چې په اوله کې یو شمېر کسانو د کوکنارو د کروندو د لمنځوړلو مخالفت کړی چې د طالب ځواکونو له لوري وهل شوي، وروسته بیا د دې ولسوالۍ سلګونه اوسیدونکو په اعتراضونو لاس پورې کړی. په ټولنیزو رسنیو کې په یو شمیر خبرو شوی ویډیوګانو کې چې د سب دقیق وخت او سیمه ای ازادي راډیو په خپلواک ډول نشي تاییدولې، خودل کېږي چې په یو شنه سیمه کې طالب ځواکونه د یو ډله راټول شوی او کسانو د خورولو لپاره هوایي ډزې کوي. په یو بل خبر شوی ویډیو کې په عمومي سړک غټي تیږي خودل کېږي او ادعا کېږي چې دا د بدخشان د مرکز فیض آباد او خاص ولسوالۍ ترمنځ لار ده او د لارون کوونکو لوري د ټرافیکو پر مخ تړل شوی. د بدخشان د مرکز فیض آباد یو اوسیدونکو چې نه غوښتل نوم او غږی پر راپور کې خبر شي، ازادي راډیو ته ویل چې په خاص ولسوالۍ کې د طالبانو له لوري ټول مخابراتي خدمتونه غیر فعال شوی او دا مهال دغه ولسوالۍ له اوسیدونکو سره ټلیفوني اړیکې نه ټینګیږي. دغه رامنځته شوی شخړې په اړه د بدخشان امنیتي چارواکو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو د خبریالانو لپاره د امنیت قومندانۍ له لوري په جوړ شوي واتس اپ ګروپ کې د بدخشان د والی مولوی محمد ایوب خالد یو ویډیو مرکه خبره شوې چې تازه له بي بي سي سره کړی او نوموړي په خاص کې رامنځته شوی شخړه او د طالبانو په ډزو کې اعتراض کوونکو ته وخت مرګ ژوبله تایید کړي، خو د دقیق شمیر په اړه یې څه نه دی ویلي. د بدخشان والی ویلي اوس مهال په سیمه کې وضعیت نورمال دی او دا چې اضافي ځواکونه هم سیمې ته استول شوي دي. نوموړي زیاته کړې چې په بدخشان کې د کوکنارو د لمنځوړلو کمپاینونه روان دي، خو په خبره یې د دې ولایت په ځینو سیمو کې لا هم د کوکنارو کښت په بشپړ ډول نه دی بند شوی. بدخشان د افغانستان په شمال کې پروت غرنۍ ولایت دی. د 2022 کال رئیسی واک ته د طالبانو تر بیا ځلې رسیدو وروسته وخت نا وخت د کوکنارو د کروندو د لمنځوړلو له امله د شخړو او ناکراریو شاهد پاتې شوی. د روان کال د مئی په میاشت کې د بدخشان په جرم ولسوالۍ کې د کوکنارو د کروندو د ویجاړولو په سر هم د طالب ځواکونو او ځایي اوسیدونکو ترمنځ نښتې شوې وي. له دې وړاندې هم د دې ولایت په یو شمېر نورو ولسوالۍ کې ورته پېښې رامنځته شوې وي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته د طالبانو مشر ملا هبت الله خونزاده د کوکنارو په کښت او قاچاق د بندیز فرمان صادر کړ او د کوکنارو له کښت سره په مبارزه ټینګار وکړ. خو د ملګرو ملتونو د نشه یي توکو او جرمونو په وړاندې د مبارزې ادارې یا یو این او ډی سي د تیر میلادي کال په ډسمبر میاشت کې په خپل یو خپور کړي راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې د تریاکو تولید په 2024 کال کې د تیر کال په پرتله 30% زیات شوی.
د پلاسمین کابل یو شمیر اوسیدونکو وایي که څه هم د استوګنیزو بلاکونو او وسري ودانیو جوړېدو په زیاتېدو سره د کابل بڼه ښه شوې، خو اندېښنه څرګندوي چې ډېر اړین مسایل پکې کم په پام کې نیول کېږي. نور تفصیل به په دې رپورټ کې واورو.
پلازمینه کابل چې ورځ بلې ته د پراخېدو په حال کې ده او له دودیزې پخوانې بڼې یې کورونا په چټکۍ په لوړ پورو او عصري ودانیو بدلیدونکي دي. اوسیدونکي انتقاد کوي چې اړین ودانیز مسایل په پام کې نه نیول کېږي. دوی دا هم وایي چې دا ودانۍ په کابل کې د نفوسو د زیاتوالي لامل هم شوي چې په بېلابېلو برخو کې د خلکو ستونزې زیاتې کړي دي. د کابل ښار د څلورمې کارتې یوې اوسیدونکي د نوم نښودو او غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل:
په کابل کې پرتمنه ډېر روړ شوي دي. د کابل ښکلا ډېره ښه شوې ده، خو یوازنی مشکل په دې کې ده چې کله دغه کورونه او پرتمنه جوړېږي نه د موټر د پار سم پارکینګ لري، نه د یو ساحي سبز لري، نه د ماشومان د پار تلو وزه لري، نه یو پارک لري. نو که دغه شیان په نظر کې ونیول شي چې مثلا کله چې بلاک جوړېږي.
د کابل ښار د احمد شاه بابا مینې اوسیدونکی مسعود بیا بل ستونزه یادوي:
که موږ له مشکلاتو سره مخ یو، هغه د اوبو کمښت دی. د کابل ښار کې اپارتمانونه، بلډینګونه او کورونه چې جوړېږي نو هر یو سل نه نیولې تر 200 متره پورې بور وهي، چې دا د اوبو د کمښت لامل کیږي. له موږ له دولت نه دا خواهش او هیله ده چې دې برخې ته پوره توجه وکړي.
د ودانی سوچارو یو شمیر کارپوهان له دې ډلې انجینیر راحت ګل زیارمل د کابل ښاریانو د اندېښنې پر ځای ګڼي وایي اوسنۍ ودانیزې چارې چې کابل ښار کې ترسره کېږي د ده په خبره ټولې د ماستر پلان خلاف دي، ځکه زیاتوي چې اړین ودانیز مسایل پکې په پام کې نه نیول کېږي. نوموړي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
دا اوسنۍ بلند منزلې چې کومې په یو نوم راځي کې مثلا 10-12-15 پورې اپارتمانونه پکې ډیزاین کېږي، دا بلند منزلې جوړېږي، دا بیخي د ماستر پلان خلاف یو عمل دی، ځکه تر ټولو لومړی ښاري ازدحام پکې زیاتېږي. دلته پارکینګونه پکې په پام کې نه نیول کېږي، شنه ساحه پکې په پام کې نه نیول کېږي. هر کور چې دی د هواداری سیستم نه لري یا مخه بندوي. همدارنګه د ابرسانۍ سیستم تر ټولو ډیر زیات مهم دی، یو د اوبو رسونه د پابرسانه کې، یو د اوبو بیرته رادیدنه، یو ځای دی مثلا د اوسط ډول د وو کسانو لپاره اختصاص شوی او ته پکې اویا کسان یا اصل کسان ځای وي.
خود طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د کابل ښاروالي ویا نعمت الله بارکزي په هغه ویډیو کې چې ازادي راډیو ته رالېږلې ویلي چې دوی د یو څرګند طرز العمل پر بنسټ د کابل اوسیدونکو ته د ودانیو د جوړولو اجازه ورکوي.
یو څرګند طرز العمل موجود دی او د ښاروالۍ ټول اجرات د طرز العمل پر بنسټ دي. د استملاک زیربناو او سرسبزۍ ریاستونه د ځانګړو پلانونو تر بشپړولو وروسته چې ترسره کوي ښاریانو ته د ودانیو د جوړولو اجازه ورکوي. د طرز العمل له مخې د یوې ځمکې 30% چې یو کس پکې ودانۍ جوړوي باید تشنه ساحه وي، او دغه راز خدماتي ساحه لکه پارکینګ په پام کې نیول کېږي چې په راتلونکي کې په کابل کې د پارکینګ او شنې سیمې
د طالبانو حکومت د اوبو او انرژي وزارت ویان متی الله عابد د ازادي راډیو اړیکه ځواب نکړه. خو دغه وزارت تیر کال کابل کې د اوبو د ستونزې د هواري په اړه ویلي وو چې ورته د پنشیر سیند د اوبو د لیک دیو کانال سروې بشپړه شوې او د دغه پروژې لګښت شاوخوا 200 میلیونه ډالر دی. د لونې د چمدې تیرې جون میاشت کې د مرسي کورپس په نوم یوې نړیوالې ټولنې خبرداری ورکړی وو چې 2010 کال پورې به کابل داسې یو ښار شي چې بشپړه وچکالي به پکې وي. مرسي کورپس ویلي په تیرو لسو کلونو کې د کابل د ځمکې لاندې اوبو کچه 10 متره ټیټه شوې، چې لاملونه یې چټکه ښاري پراختیا او د اقلیم بدلون دی. د نړیوالې موسسې دا ویلي وو چې کابل کې اوسنۍ تر ځمکې لاندې 80% اوبه د فاضلابو یا ککړو اوبو د لوړې کچې کیمیاوي عناصر لري او خوندي نه دي. مرسي کورپس د پلازمینې کابل اوسنۍ نفوس 2 میلیونه ښودلی. داسې مال چې د معلوماتو پر بنسټ د کابل ماستر پلان یوازې د 6-8 لک کسانو لپاره جوړ شوی دی. کابل ښاریان وایي سره له دې چې پلازمینه کې نفوس زیات شوی دی خو خدمتونه نه دي ښه شوي، نو ځکه دې ستونزې ته په پام دوی د پلازمینې او زانونو د راتلونکي په اړه اندېښمن دي. مخکې دوی د برېښنا د کمښت او پرشویو د زیاتېدو، د سړکونو د تنګوالي، د عامه ترانسپورت د کمښت او شخصي موټرو د زیاتېدو او له دې امله د ګڼه ګوڼې او ګڼو نورو ستونزو له امله هم شکایتونه کړي دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
دوستانو تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. یو شمېر افغان سوداګر وایي د امریکا او نړیوالې ټولنې لخوا د افغانستان بانکي سیستم باندې لګول شو بندیزونو د دوی د سوداګرۍ په وړاندې خنډونه زیات کړي دي او همدارنګه د حوالو سیستم هم ستونزمن کړي. په دې اړه پام وکړئ دې ریپورت ته.
په داسې حال کې چې د سیمې له یو شمېر هیوادونو په ځانګړې توګه پاکستان سره د افغانستان سوداګریزې ځمکنۍ لارې ورځ بلې تلا بندې او محدودېږي، په افغانستان کې یو شمېر افغان سوداګر اندېښنه ښیي چې یو لور ته د افغانستان پر بانکي سیستم نړیوال ټولنه او امریکا خپل تعزیرات نه لرې کوي، او بلې خواته د هند، پاکستان او ایران له لارې د حوالو او صرافیو له لارې راکړه ورکړه پرې محدودېږي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل له هغه مهاله چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن او امریکا او نړیوالې ټولنې د افغانستان بانکي شتمنۍ کنګل او پر بانکي سیستم می بندیزونه لګولي، دوی د صرافیو او حوالو له لارې سوداګري کوي. د دوی په خبره دا لارې هم تضمین سوي نه دي او دوی له ننګونو سره مخ کړي دي. افغان سوداګر حاجی عبدالواحد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
پاکستان لا په بند شول، زموږ مارونه په ټوله د ایران د لارې د شابهار او یا د بندر عباس د لارې موږ صادرات کوو، نو د دغه د پیسو د راجېش دپاره موږ ته مشکل راځي، ځکه چې د امریکایانو د بندیزو لاندې دي. په دې لار خو موږ ته هېڅ لار نشته، یا د واګې لاره ته خلاصه کړي او یا هوایي دهلېز د لارې کار واخلو. ډېر غټ جنجال راځي، خو په دې کې موږ ته خو واضح خبره ده د صرافۍ د په هندوستان کې هم تور پیسې دي، هغه تجارت هم دا مشکلات چې موږ ته هم مشکل دي.
د هرات ولایت د سوداګرۍ او کرنې خونی مشر او سوداګر نجیب الله رحمتي بیا وایي په دې موده کې ځینو افغان سوداګرو حتی د خپلو صادر کړیو سوداګریزو توکو پیسې هم نه دي ترلاسه کړي او تاوانونه یې کړي دي.
چون اگر نکنن جنسش را داخل افغانستان تجارت نمیتونن بکنن.
خلق مجبور دی چې دا حواله و منی، زکه کوی نه منی افغانستان کې خو خپل سوداګری نشي کولای، هم دا خطر منی کله پیسې لس ورځو یا یوې ونی کې رسیدي. ځینی سوداګر خوان دا صرافانو سره مخ کیږي چې خپل پیسې ترې ترلاسه کولای نشي. زموږ غوښتنه ده چې نړیوال دی باید افغان ولس او سوداګر نظر کې ونیسي، سیاست دی له اقتصاد جلا کړی.
د ننګرهار ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیر پلاوی غړي ډاکټر مخلص احمد بیا له افغانستان بهر د راکړې ورکړې لپاره د صرافیو د ستونزو ترڅنګ په افغانستان کې دننه هم د سوداګرو لپاره له بانکي سیستم شکایت لري. د ازادي راډیو ته وویل
نړیوال افغان بانکونو باندې هغه تحریمونه ولګول، د دې ترڅنګ باندې زمنګ د بانکونو ترمنځ باندې بې باوري پیدا شو، پس انداز یا کومه پیسې یا کومه حسابونه چې افغان سوداګر په بانکونو کې لرله متاسفانه هغه ته چې دا په وخت او زمان بیرته ورنه کړل شو او تجارت لپاره چې دا یو شمېر ستونزه پیدا شو. د دې ترڅنګ باندې چې د بانکونه چې دا نشي کولای چې د خارجي اسعار چې دا تبادله کړي، چې تجار مجبوریږي چې آزاد بازار یا صرافانو ته رجعت وکړي. زیات هیوادونو سره اوس چې دا مونږ د حوالې له لارې کار کوو، خصوصا ایران سره. تاسفانه مونږ نه د افغانستان د بانکونو کوم نمایندګي په ایران کې لرو او نه د ایران کوم نمایندګي په افغانستان کې شته.
خو د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانکویان حسیب نوري لژمنې سره سره د راپور تر خبرېدو د ستونزو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. دا اندېښنې او شکایتونه داسې مهال مطرح کیږي چې دا مهال له هند سره د واګې سوداګریز بندر بند دی. پاکستان د واګې بندر د مې میاشتې په لومړیو کې د دغه هیواد پر ضد د هند د پوځي اقدام په ځواب کې وتاړه. د سوداګرو په خبره مخکې سوداګرو له دې لارې هم په اسانه نغدي پیسې انتقالولی سوې. دغه راز د ایران د چابهار له لارې بیا د امریکا لخوا پر بانکونو بندیزونه دي چې د دوی په خبره نسی کولای له دې لارې هم پیسې انتقال کړي. دا سوداګر وایي چې د هند، پاکستان او ایران په ګډون د منځنۍ آسیا هیوادونو سره د پیسو د راکړې ورکړې د صرافۍ سیستمونه ورته ځینې نړیوال شرکتونه په دوبۍ کې ترسره کوي چې د دوی په خبره دی د چټکې سوداګرۍ مخه هم ورډپ کړې ده او د وخت د ضایع کېدو لامل یې ګرځي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه هم د دې نړیوالو بندیزونو له امله د ورته ستونزو په اړه اندېښنه ښیي او دې ننګونو ته د رسیدنې غوښتنه کوي. خو د دې خونې د مدیر پلاوی غړی خانجان الکوزای وایي چې د سوداګرو د پیسو د نه انتقال مسله یوازې له ځمکنیو لارو خصوصا د ایران په چابهار کې موجوده ده.
کاغذونو کې بندر عباس او چابهار ولیکو هندوستان هغه پیسې نه رالیږي. زمونږ تجاران اکثر کوشش کوي چې مالونه ولیږي دوبۍ ته او د دوبۍ په پورټ کې په جبل علي کې بیرته ورته کاغذونه جوړوي. یو مشکل بلم دی بدبختانه چې هغه دا دی چې که څوک په کاغذو کې ولیکي په سرتیشه یو کانټینر قیمت یې یو لک ډالر او دی په کاغذو کې ودی کې 50 سره هغه 50 سره کلرین رسمي راځي نو چې د دې هغه د مجبور دی چې په حواله راوړي.
پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته امریکا د افغانستان و میلیارد ډالر بانکي شتمنۍ کنګل کړه چې وروسته د دې پیسو نیمایي په سویس کې د امانت صندوق ته انتقال شوې چې د امریکا، سویس او افغان متمدانو لخوا څارل کیږي. د افغانستان د دې بانکي زیرمو له کنګلېدو سره افغان سوداګرو ته د ستونزو سربېره حتی د عامو خلکو د بیکارۍ د کچې لوړېدو لامل شوه. کارخانې بندې او ډیری خصوصي بانکونه هم له سقوط سره مخ شول.
ازادي راډیو څلورويش ساعته له تاسو سره ده.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات میکول کی قدر منو کلی سکون کو زای پرشنا غفار یو زری به هم تاسو ټول تشرق واس مې ما د ول سم ټولګي جغرافي مزمن دی له سم لوستا له د چ تاسو ټول قدر منو کلی سکون کی برات روغ او جوړ صحت من دوه سی ریو د صحت چمې بم پتن قدر منو سکون کو مکله دین چې زستا سدنن مزینه ولوست ویلکم د تاسو ټول خوږ زده کون کو سه هل لرم چې تاسو ټول په یل خپل ځان سره د ول سم ټولګي جغرافي مزمن کتاب کتابچا کلمونه ولري تر سو کول سی تن سی د لوست مهم نکات خپل کتاب چوکې نظر سره نوٹ کړئ. اپراتونو کې وختونه کې نه یوازې د چتا سخته بلکې ستاسو نور ملګري او دوستان هم ترې استفاده وکړي. کتر مونږ خو ځکه کوم کو وس هم د خپل نوی لوست پر لور پنځه راګرځو. زموږ تاسو د نن ورځې نوی لوست لري تر لسم لوست دی. یعنی زموږ تاسو د نن ورځې په تر لسم لوست کې درسي اهداف شدي، یعنی هغه موضوع کاني چې نن ورځ به موږ تاسو تر بحث لاندې ولرو عبارت دی له لومړی انرژي او پنړی کې د هغې اهمیت، دویم د انرژي ډولونه. دا هغه دوه مهم موضوع کاني دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حق به په بشپړ ډول سره معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو کتر مونږ غوښتل چې کوم کو د پراته او چاو دقت په هیله یې ما هیله چې د لوست په پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوږه غوښتل چې کوم کو وس هم د خپل نوی لوست پر لور باندې راګرځو. زموږ تاسو د نن ورځې په نوی لوست کې لمرنۍ موضوع چې ده انرژي او پنړی کې د هغې د اهمیت اړوند ده. لومړی به موږ تاسو د انرژي د تعریف سره آشنا شو، وروسته به د انرژي اهمیت پنړی کې وپیژنو. د انرژي اهمیت په خپل پنړی کې څه دی او څه ته ویل کیږي؟ لومړی موږ تاسو انرژي تعریف وو. انرژي موږ ویل شو چې انرژي هر هغه څه چې د کار کولو وړتیا ولري انرژي بلل کیږي. یا هم په بل وینا سره موږ تاسو داسې ویل شو چې کار کول توان ته انرژي ویل کیږي، یعنی هغه توان، طاقت او مرتاس انرژي ویل سو کوم چې مرتاس یو کار سرته رسولای شي ورمنه. موږ ویل سو چې د انسان وجود انرژي ته اړتیا لري او د هغې انرژي په واسطه سره انسان خپل ورځنی کارونه سرته رسوي. هغه چې انسان ووسیږي یا هم ماشين ووسیږي دواړه انرژي ته ضرورت لري، ورسته د هغې انرژي په مور سره کولای شي چې یو کار سرته ورسوي. همدارنګه د انسان وجود د لکه څنګه چې انرژي ته ضرورت لري نو ځکه د کار کولو استعداد پکې شته دی چې ورسنیس اصطلاح کې انرژي ډیره کارول کیږي او په زیاته کچه سره ترې استفاده کیږي. همدارنګه موږ تاسو ویل چې انرژي په حقیقت کې خوځښت، خورځه او غورځنګ همدارنګه تحریک دی چې دغه خوځښت او حرکت د سوداګری، صنایع او ترانسپورت او اقتصادي او ټولنیز کلتوري فعالیتونو په برخه کې پراخه کچه سره سرته رسول کیږي. یعنی موږ تاسو کچيري اڅوتا کری سره تر سو لاسي هم سرايي کارونه سره تر سو ترانسپورت چی کارونه سره تر سو د اقتصاد په پراختیا کې موږ تاسو کارونه سره تر سو ټولنیس کارونه سره تر سو کلتوري کارونه سره تر هر ډول پالیت چې موږ تاسو په خپل ژوند کې سره تر سو د ټول موږ تاسو د ایو انرژي په موجه سره سره تر سو ولسو. کچيري موږ تاسو انرژي ونلرو د کار کولو توان ونلرو موږ تاسو نسو کولای چې خپل ورځنی فعالیت سره تر سو. نو موږ ویلای شو چې د انرژي که څه هم تاسو د ژوند یو پراخه صحای جوړ کړی دی نو د بلی په لور څخه انرژي په نړۍ کې د هغې سرچینې غوره اقتصادي اهمیت لري کوم چې د انسانانو له ډیرو پخواره هیڅ څخه انرژي پیژندلې ده او د هغې څخه استفاده کوي او له هغې څخه ډول ډول استفاده کولو کې، یعنی د تودوخې او رڼا څخه یې د پخلي په برخه کې کار اخیستی دی، د کورونا په روښانه کولو کې او د کورونا په تودولو کې کار اخیستی دی، چې دغه فعالیتونو کې موږ تاسو د انرژي څخه په پراخه اندازه سره کار اخلو. همدارنګه په منځنیو پیړیو کې د انرژي له سرچینو څخه کار اخیستل زیات اهمیت ومونده، ځکه چې انسانانو د باد او له اوبو څخه د انرژي له سرچینو څخه په کار اخیستلو سره بادی او د اوبو ژرندې جوړې کړې دي، چې د دغو بادی او د اوبو د ژرندو په واسطه سره په اتلسمه پیړۍ کې د بخار ماشین په جوړېدلو سره د صنعتي انقلاب له پرېښودو څخه وروسته صنایعو او بشریت ته لوی بریالیتوب او بدلونو په برخه سو. نو په ځکه په کارخانو کې د کارګرانو په موټ او لاس د ځواک پر ځای باندې له ماشینونو څخه کار اخیستل کېده، او په صنایعو کې د ډبرو سکرو استعمال پراختیا وموندله، چې دغه متحرک ځواک په صنایعو کې بدلون راوستله او په لنډ وخت کې هر ډول اقتصادي او صنایعي چارو کې پیاوړتیا لاره هواره کړله او لا یې هم پرمختګونه رامنځته کړله، چې دغه یو له مهمو پرمختګونو له جملو څخه شمېرل کېږي، کوم چې په نړۍ کې انرژي یو له ستر اهمیت لرونکو برخو له جملو څخه شمېرل کېږي. همچنان د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو، د شلمې پیړۍ په نیمایي کې د ګاز او نفتو انرژي سرچینو چټک پرمختګ رامنځته کړل، چې دغه چټک پرمختګ له عمل څخه انرژي لا زیات ارزښت ومنده، چې د کار د فابریکو او د کار ځایونو جوړولو په پرمختګ کې ژوره اغیزه پیدا کړله، او بشر د انرژي له بیلابیلو ډولونو څخه د اقتصاد په بیلابیلو برخو کې استفاده وکړله، چې په بیلابیلو کارونو کې په بیلابیلو ځایونو کې د مختلف ډول انرژي څخه استفاده کول. نو ویلی شو چې د انرژي د تولید بیلابیلې سرچینې چې دي، په خپله د ډبرو سکرو څخه عبارت دي، د نفت، ګاز او اوبه، چې د دغه په حق له موږ او تاسو نور معلومات هم پر راتلونکو درسونو کې او هم د نن ورځې په لوست کې لاسته راوړو. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو انرژي وپېژندله او د هغې اهمیت په نړۍ کې وپېژندې. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې به موږ تاسو انرژي او د هغې د ډولونو سره آشنا شو. دا چې موږ تاسو انرژي وپېژندله، موږ تاسو ولوستله چې انرژي هر هغه څه چې د کار کولو وړتیا ولري انرژي بلل کېږي. یا هم په بله وینا سره، موږ تاسو داسې ولوستل چې د کار کولو توان یا هم طاقت ته انرژي ویل کېږي، چې انسان خپل ورځمره ژوند د کارونو د اړتیاو پوره کولو لپاره انرژي ته ضرورت لري. نو اوس موږ ویلی شو چې په نړۍ کې بیلابیلې انرژي شته، چې انسان د هغو له یو شمېر څخه له ډېرو پخوا راهیسې څخه کار کوي، چې د هغه انرژي د پخوا راهیسې څخه په نړۍ کې موجودې وي او انسانانو ترې استفاده کول. په تېره بیا د باد او د اوبو له ځواکه څخه ډېر کار اخیستل شوی دی، چې د دې غوره بېلګه یا هم غوره مثال چې دی بادي د اوبو ژرندې دي. یو بادي ژرندې دي او بل هم د دې ترڅنګ د اوبو ژرندې دي، چې په افغانستان یو برخه زیات شمېر کسان په دغه برخه کې د دغې انرژي څخه په زیاته کچه سره استفاده کوي. نو انرژي بیلابیل ډولونه لري، له بیلابیلو سرچینو لکه باد، لمر، اوبو څخه ترلاسه کیږي. همدارنګه هستئي او حرارتي انرژي هم شته، چې نن ورځ به موږ تاسو د دې ټولو انرژیانو په حق په بشپړ توګه سره معلومات لاسته راوړو. لومړی ترنو زده کوونکو، موږ او تاسو په لوست کې برېښنا پیژنو. برېښنا یا هم برق څه ته ویل کېږي، او دغه برېښنا یا برق انرژي د څه څخه لاسته راوړل کېږي؟ برېښنایي انرژي له بیلابیلو سرچینو څخه ترلاسه کېږي، چې د اوبو، باد، لمریز، هستئي او حرارتي برېښنا نو کچیر موږ او تاسو واخلو، له هرې یوې په حقه موږ او تاسو معلومات ترلاسه کولی شو. نو موږ ویلی شو د اوبو برېښنا، اوبه په نړۍ کې د تولید ارزانه او ډېره لوړه سرچینه ده، چې نن ورځ د برېښنا د تولید توربینونه لګول شوي دي، چې د اوبو له ځواکه څخه برېښنا تولیدیږي، او د دغه برېښنا یې هم برق شي دي. زیاتره توربینونه د بندونو په لندنیو برخو کې موجود دي، چې د دغو لوړو ارتفاعګانو څخه موږ تاسو برېښنا یې هم برق تولیدوو، چې دغه برقونه په خپله مهم ټکي چې دي یا هم مهم رول چې لوبولې دي هغه دا دي. لومړنی چې دي په خپله د سیند د اوبو زیاتوالی دي، کچیر په یو سیند کې زیاتې اوبه واوسیږي او دایمي واوسیږي، جاري واوسیږي، نو په هغه سیند کې موږ تاسو په دایمي توګه سره برېښنا لاسته راوړلی شو. دویم، د سیندونو په تګلوري کې د پرزړوالي شتونوالی دي. دویم، د سیندونو په تګلوري کې د لوړو برخو شتوالی دي، یعنی د سیندونو دغه کوم تګلوري یا هم کومه برخه چې ده په دې کې باید لوړې برخې موجودې واوسیږي، په هغه اندازه سره بیا موږ تاسو کولی شو ښه برېښنا لاسته راوړو. همدارنګه برېښنا یوازینی هغه سیس دی کوم چې موږ تاسو د کورونو په روښانولو کې، همدارنګه د ځینو نورو فعالیتونو کې ترې استفاده اخلو. نن سبا زموږ تاسو ورځنی ټوله کارونه چې دي په برېښنا یې هم برق باندې ولاړ دي، چې موږ تاسو خپل د ورځنی ټوله کارونه د دې په واسطه سره سرته رسوو. نو موږ ویلی سو چې دغه برېښنا زموږ ستاسو د ژوند یو مهم او برېښنایز وسایل له جملو څخه شمېر کیږي چې زموږ ستاسو د ژوند زیات شمېر کارونه سرته رسوي. اوس هم درنو زده کوونکو دویمه برخه کې موږ تاسو بعدي برېښنا پیژنو چې بعدي برېښنا څه ته ویل کیږي، هم بعدي انرژي څه ته ویل کیږي. درنو زده کوونکو نن ورځ د بعدي جنریټرونو څخه په کار اخیستلو سره په بعد باندې دغه کوم جنریټرونه چې دی په باد باندې چلیږي چې د برېښنا انرژي ترلاسه کیږي، د باد له انرژي څخه استفاده د برېښنا تولید ډیره کړندې لار ده چې بادي توربینونه له هغه ته ورته نور وسایل نه چې دی ډیره اندازه ډیر کار وکوي او د اروپا دوه پر دریمه برخه موږ تاسو برېښنا ترلاسه کولای شو چې د باد له انرژي څخه ده، او وروسته ورپسې بیا په شمالي امریکا کې دویمه درجه برېښنا بادي برېښنا لاسته راوړل کیږي. نو موږ ویلی سو په مجموعه کې اروپا په سلو کې 15، شمالي امریکا په سلو کې 22، آسیا په سلو کې 12، او نور برازمونه په سلو کې یوه برخه بادي برېښنا تولیدوي چې د هغه په واسطه سره مختلف فعالیتونه سرته رسول کیږي. د دې ترڅنګ قدر منځکو کول مریض انرژي یا هم د لمر انرژي مرتاسل بلو چې په انګلیش کې مرتاسو سولر انرژي ورته وایي چې دا یو عام اصطلاح ده، او دغه د لمر انرژي چې ده یو لوی منبع چې ده په خپل د لمر وړانګې دي چې تودوخه په بڼه باندې ځمکې کورې ته رسیږي، او دا یو وړانګې په بڼه سره خپرېدونکي انرژي رامنځته کوي چې د سپو په بڼه سره لېږدول کیږي او رڼا او تودوخه تولیدوي چې د لمر انرژي د ځانګړو سپو او هندارو په واسطه سره زیرمه کیږي. دا سی د دې سرچینې زیرمه کیږي او وروسته بیا د برېښنا د تولید او د تودوخې د ترلاسه کولو لپاره ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. چې تر اوسه پورې د لمر انرژي څخه تل او زیات کار نه اخیستل کیږي، په کومه اندازه سره کار اخیستل کیږي، یعنی یوازې کله چې د لمر وړانګې وي استفاده ورڅخه اخیستل کیږي، او له بلې خوا څخه لمر سولرنه لږ برېښنا تولیدوي، نو ځکه لمر څخه ترلاسه کیدونکې برېښنا د ډبرو او د نیپتو د برېښنا په پرتله باندې ګرانه ده. ځکه کله کوم مخکې چې لمر ووسیږي، یعنی دغه کوم شمسي یعنی چې دی مراد تاسو په کورونو کې اوس وخت استفاده ځنې کوو، یعنی د شمسي چې د بخوا دغه کومه بیټري چې د شمسي په واسطه یا هم د سولر په واسطه سره چارج ترلاسه کوي، وروسته د هغه څخه مراد تاسو د کورونو په روښانولو کې ترې استفاده کوو. همدارنګه د دې ترڅنګ که درمونه زده کوونکو بل چې د خپل هستي برېښنا ده، هستي برېښنا هغه ځواک یا هم هغه طاقت ته ویل کیږي چې د نړۍ تر ټولو کوچنیو او پریمانه ذرو یعنی اتومونو کې موجوده ده، چې د هستي انرژي د سپوند توکي په ذرو یا هم ریکټرونو کې په کار او تاسو ته راځي چې زیاتره انرژي تولیدوي، یعنی زیاته کچه سره انرژي تولیدوي، او دغه هستي انرژي یو لوی خطر د رادیو اوکتیو یعنی هستي وړانګو څخه دی چې دغه هستي وړانګې ازادېدل دي چې دغه خطر رامنځته کوي. نو دغه توکي کېدای شي چې په هوا، اوبو او سمندرونو کې خپاره شي او په زرګونه متره ځای ونیسي. نو د دغو توکو ډېره لږ اندازه چې د وحشي ژوو، ونو، بوټو او انسانانو ژوند ته زیان رسوي، او زیاته اندازه یې د مرګ لامل هم کیږي یا هم سبب ګرځي. چې دغه هستي انرژي کښته چې دا ده د لږ سون توکو په سپزېدو سره ډېره زیاته انرژي تولیدوي، چې دغه هستي انرژي سون توکي د ډبرو، سکارو، نفتو او ګازو په پرتله ډېر دوام لري، او فلسفي توکي هم د ځمکې هوا تودوخې او هم کیمیاوي ککړتیا لامل ګرځي. موږ ویلی شو چې په اوسني وخت کې نړۍ په پرمختللو هېوادونو کې د اتومي برېښنا کارخانې جوړې شوي دي چې د دې چې دوی په دوی کې د امریکا متحده ایالات لومړی مقام لري، فرانسې چې بیا په دویم مقام کې ده، جاپان په درېیم مقام کې، او روسیا په څلورم مقام کې ده، او یو شمېر هېوادونه لکه انګلستان، جنوبي کوریا، چین، هند، آلمان او کاناډا بیا د اتومي برېښنا کارخانې جوړوي. همچنان د دې ترڅنګ که درمونه زده کوونکو حرارتي برېښنا بیا هغه صنعتي کارخانو کې رامنځته کیږي په کوم کې چې زیات پرمختګ راوستلی دی. موږ تاسو ویلی سو حرارتي برېښنا په خپله د ډیزلو، نفتو، ګازونو او د ډبرو سکرو له سوځولو څخه لاسته راځي، چې په اوسني وخت کې حرارتي برېښنا د تولیدي فابریکو په مخ کې زیات پرمختګ راوستلی دی، او حرارتي برېښنا ډېره مهمه منبع د ډبرو سکرو دی چې له هغو څخه 150 کې برېښنا ترلاسه کیږي، چې حرارتي برېښنا په ترلاسه کولو کې زیاتره
له نرمو او کیر ډوله ډبرو سکرو څخه ترلاسه کیږي چې دا هم برېښنا تولیدوي. نو درنو زده کوونکو تر دې دم پر موږ تاسو انرژي او د هغې ډولونه وپېژندل او د هغې د اهمیت په حق مو معلومات ترلاسه لاسته راوړل. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. کورنۍ دنده کې درې سوالونه دي. لومړنی سوال انرژي تعریف کړي، دویم حرارتي انرژي زده کړي، او دریم سوال چې دی درنو زده کوونکو د لمر انرژي څه ډول انرژي ده. نو نه قدرمنو زده کوونکو ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته ورسېدی. ښه وخت، الله پامان.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات مې قبول کړئ. که درمنه وګلری سکون کو زه برښنا غفاری وزر به هم تاسو ټول ته شرف واس پېما د ول سم ټول کې جغرافیه مزمن دی له سم لوستا هله من دیم چې تاسو ټول که درمنه وګلری سکون کې برات روغ او جوړ صحت مند او سړي او د صحت چمې وبم پتن وی درنو سکون کو د چې زما رستا سو د ول سم ټول کې جغرافیه مزمن دی له سم لوستې نو هله لرم چې تاسو ټول که درمنه سکون کو د تیر ورځې لستونه له خپل ځانونو سره په پراو کامل ډول سره تکرار کړی او سړي او سم معلومات په مطلع سره قدرمن سکون کو از مرسته سودنن وزید در لسم دوست درسی موضوعګان یا هم درسی اهداف چې نن ورځ به مرسته سپولست کول ولو عبارت دی له لمړی د تاتویزم او شینتویزم دینونو په حق لسه په هیږي، دویم بودایي او هندویز دینونو او پیژندل، دریم د نړۍ مهمې ژبې او څلورم عربي ژبه. دا هغه څلور مهمې موضوعګان دي چې نن ورځ به مرسته سپولست کول ولو په حق لبه په پښبړه توګه سره معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو ټول قدرمن سکون کو د پراته وجو د کټ په هیله ما هله د چین لوست پای پر رسره ملتیا وکړي او یو سم ماتر لاسکری روزا کون کو وس هم د خپل نوی لوس پر لور باندې راګرځوس. مړ استاد سودنن ورځې د نوی لوس په لمړنۍ موضوع چې ده د تاتوئزم او شینتوئزم دینونو په حق له دنن ورځ موږ او تاسو تاتوئزم او شینتوئزم دینونو وپیژنو او د هغوی په حق له معلومات لاسته راوړو چې څه ډول دینونه دي او په کومو هیوادونو کې په زیاته کچه سره رواج دي. وروز کون کو د تایو چې په خپل یو چینایي ژبه کې د لاري او ترکی معنا ورکی نو دغه سب د چین د لوی پولیسو د لاو تایو تازو او یا هم د لاوتان پرې مربوط یا هم اړه لري چې دغه دین چې دی د تاتویزم دغه فلسفه چې د کانفیوسیوس اثر څخه چې په چین کې مخکې ده نو د چین د کوم او ملیت په دغه عقیده باندې ولاړ دی. دغه د تاتویزم دین کسان چې دی درنو ځکوونکو په خپل په 1015 میلادي کال کې د هوان له خوا څخه د هان لړۍ د حقان په واسطه سره رسمي شوی دی چې د هغه نوم د هغه په نوم یې مبعد جوړ کړی دی. نو څومره زیات پرمختګ یې په هغه وختونو کې نه و کړی. بیا وروسته د هغه څخه چې د تانګ د لړۍ بنسټ کېښودل سو نو په 1413 میلادي کال کې په هغه باندې ایمان راوړله. له دې څخه وروسته تاتویزم په سازماني بڼه سره رسمي دینونو له جملو څخه وشمیرل سو. همدارنګه قدرمن زده کوونکو د شینتویزم دین په خپله شینتویزم په لغت کې د خدایانو د لارې په معنا سره دي او د جاپان زیات شمیر کسان چې دي دغه دین پیروان دي. د دغه دین له مخې څخه دغه کسان چې دي زیات شمیر کسان چې دي دوی وایي چې زیات خدایان په دې نړۍ کې شته. حتی دوی د خپل هیواد امپراتور یا هم د واکمن یا هم ولسمشر ته هم د خدای نوم ورکوي او د خدای له ډلې څخه شمیري. دغه دین چې دي د جاپان له میلاد څخه په مخکې تاریخ پورې مربوط دی چې جاپانیان اور باندې باور لري او له جاپانیان څخه پرته نور هم باید په دې هیوادونو کې ژوند ونه کړي. یعنی هغه هیوادونو کې چې دغه دین موجود وي نو د غوړ شي په هغه هیوادونو کې یوازې جاپانیان موجود اوسي. نو باید موږ تاسو دا ووایو چې د جاپان زیاتره سیم کې چې دي زیات شمیر د شینتویزم دین کسان ژوند کوي او همدارنګه دغه شینتویزم دین چې دي د جاپانیانو ډیر پخوانی دین دی چې ورسته یې د کانفیوس او بودایي دینونو تر اغیزو لاندې تحول وکړه او اوسنۍ بڼه د ادب انانات او مقدس زینو زهرات او جشنونه دي. همدارنګه عمومي اخترونه دي چې دغه مسلې په مذهبي اړخ غلبه لري او د دې دین پیروان په جاپان او ختیځ اسیا کې په زیاتره هیوادونو کې ژوند کوي چې یو له غورو او هغه دینونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې په جاپان هیواد کې زیات رواج لري. نو درنو زده کوونکو تر دې دم پرې موږ تاسو تاتویزم او شینتویزم دینونو په حق معلومات لاسته راوړل. بس هم دروس په دې برخه کې موږ تاسو دویمه موضوع چې ده د بودایي او هندویزم دینونو په حق ده. موږ تاسو باندې ورس په لوس کې بودایي دینونه او همچنان هندویزم دینونو په حق معلومات لاسته راوړل.
وجز ذکون کو د بودایی یا هم بوده دین چې دی له میلاد څخه 15 پیړۍ مخکې رامنځته شوی دی. نو د هغه موسس چې دی په خپل د سیدراتا په نوم سره یو شاهزاده و چې دیش کاله عمر یې درلودې، په دې لاره کې بریالیتوب ترلاسه کړله او د ګوتاما لقب ورته ورکول شو. لکه څنګه چې دغه شخص پوهې او حقیقت ته رسېدلی و، نو د بودا عقل او پولیسو په نامه سره ونومول سو او د دغه د پولیسو په نوم ورته ورکول سو. نو موږ ویلی سو بودا کلمه چې ده پخپله د بودا کسان چې دي د بودا دین کوم پیرویان چې دي، دوی دا باور لري چې انسان باید خپل نفساني تحملات، شهوات او غضب وپیژني او هغه کنټرول کړي. یعنی بودا کسان وایي هر انسان خپل ځان کې ځینې نفساني تحملات لري، شهوت لري او همدارنګه غضب لري، نو دی باید په دې باندې کنټرول ولري او هغه کنټرول کړي. نو بدایي دین چې دی ډیر پیروان او همدارنګه کتابونه لري چې له ټولو څخه یې زیات مقدس تری پتیکا ده، چې تری پتیکا په خپل درې ټوکري ګل په نامه سره یې هم معنا ورکوي چې نن ورځ د دې دین ډیر پیروان په هند، جاپان، چین، مغولستان، تبت، برما او کمبوج، تایلند او بوتان او د نړۍ په نورو سیمونو کې ژوند کوي چې په ټوله نړۍ کې خواره شوي دي. او مقدس ښارونه چې دي په هند کې بنارس دي او په تفت کې لهسان دي، چې دغه دین د کمبوج، بوتان او تایلند په هیوادونو کې رسمیت لري او په رسمیت سره پیژندل شوی دي. همدارنګه موږ او تاسو ویلی سو چې دغه د بودا مجسمه لومړنۍ په کندهار او جلال آباد په هډه کې چې د کنج شکا د حکومت په وخت کې په افغانستان کې جوړه شوې وه، نو وروسته بیا په بامیانو کې لوی مجسمه په غره کې وتوژول پله او د بودایزم زیارت کوونکي ډیر ستر ځای ګڼل کیږي چې د دې دین لسترو فوریکو څخه ګڼل کیږي. همدارنګه قدر مونږ ځکون کو بل برخه چې د زموږ استاد د نن ورځې د لوست هغه په خپل هندوئزم دین دی. نو هندوئزم دین چې دی په خپل یو ټولنیز مذهبي سیستم دی چې په هندستان کې د 1500 کمری میلادي کلونو په شاوخوا کې رواج پیدا کړی دی او رواج یې درلود چې نن ورځ د هند زیاتره خلک چې دی دغه دین پیروان دي. لکه څرنګه چې نوم هندستان دی، نو همدارنګه د هند زیاتره شمېر کسان چې دی د هندوئزم د دین پیروي کوي. د دې دین ځانګړتیاوې چې دی په خپل درنو ځکونکو د روح تنسوه دی چې هندوان باور لري هر انسان په نړۍ کې د خپلو نیکو او بد عملونو مسؤل دی او هر انسان که چیرې نیک کار سرته رسي یا هم بد کار سرته رسي د هغه جواب ویونکي کوي. هغوی په باور که چیرې یو انسان خپل ژوند په سمه توګه سره سرته ورسوي، نو روح یې د ښه سړي جسم ته او که بد کارونه سرته ورسوي نو روح به یې د مجازاتو لپاره بد سړي جسم ته انده چې حیوانات ته به انتقال شي او تر هغه وخت پورې به دا کار دوام کوي چې انسان نیک کارونه سرته رسوي. یعنی دوی دا په دغه عقیده لري او همدارنګه دغه دین چې دی درنو ځکونکو هندوان چې دی ځینې قوانین باید مراعت کړي او داسې باور لري ولري چې د هغوی پر رعایت سره بیا د نړۍ په نړۍ کې وزېږي او هوسا ژوند خاوندان وسي. او هندوانو دین درې خدایان لري چې یو برحما دی یعنی د موجوداتو خالق په نامه سره، او بل وشنو دی چې په خپل د موجوداتو د ستاینې د خدای نوم دی ورکړی دی، او بل شیوا دی، شیوا هم په خپل د موجوداتو د لمنځه وړلو خدای په نامه سره راځي. چې د دې دین مقدس کتاب چې دی ویدا یا هم برحمانیانو ودا نوم ورکړی دی، چې دغه کتاب د هند آریایانو لپاره یو لسپیسلو کتابونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې سانسکریت په ژبه باندې لیکل شوی دی او د هند د پخوانی دین اصول او مذهبي سرودونو د دستورونو ګڼل کیږي. چې لرغونی کتابونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې دا کتاب په خپل له میلاد څخه اوه پیړۍ مخکې په هندستان کې رامنځته شوی دی. نو درنو ځکون کو تر دې دم پورې موږ تاسو د مختلف دینونو په حق معلومات لاسته راوړل. همدارنګه درنو ځکون کو د لوست په بل برخه کې تاسو ټول قدر مون ځکون کو ته په کتاب کې یو سرچ پر دې شمه صفه کې یو چوکاټ تر کړی دی د اضافي معلوماتو په توګه. سره په دې چوکاټ کې تاسو ته هیوادونه په نښه کړی دی، د هیوادونو تر څنګ هندوئزم دین، بودایزم دین، تاتوئزم او شینتوئزم دینونو نمونه در کړی دی چې د هر هیواد سره د هغه د فیصدي شمیر در کړی دي چې څومره کسان د دغه دین باندې مشرف دي او څومره کسان په دغه دین پیرویان دي. چې د هغو جمهورو څخه لومړنی په لیست کې لومړنی نوم چې دی اندونیزیا ده، چې په اندونیزیا کې 3.5 سلور پیسد کسان پا هندویزم دین بندی پیرویانی دی او پا انگلستان کی یو فیصد خلق هندویزم دی پا انگلدیش کی بیا دولس اشاری سلور فیصد دی او همدارنگ دی دیتر سنگ پا انگلدیش کی شپارس سپ اشاری شپارس پیسد چی دی بودایزم دین پیرویان دی همدارنگ نور هیوادون پا پرلبسی توگ سر تاستو پا جدول کدر کردی دی تاستو کولی سی دا جدول سخ پا استفاده منظام توگ سر دا دینون پا حقلا او دا هیوادون پیلویانو پا حقلا معلومات لست راوری نو درون از دکون کو وز هم دلوست راتون که برخی تر از روچی پدی برخی با مجابتاسو دنری مهمی جیبی و پیجنو دنری مهمی جیبی پا حقلا با معلومات لست راوری درون از دکون کو لمرای مجابتاسو جیب پیجنو چی جیب ستویر کیجی جیب پا خبال دا پا حول و را پا حول و سلا دا چی افهام افتفاهیم مجابتاسو کولی سو خبال افهام افتفاهیم دا یور بل تا انتقال کو دا جیب پا سلا سر یا هم مجباید سو جیب دا سوتی سمبولونو دا کرردی کس بدون که سیستم دی چی انسان یه پا وصلا خبالی تجربه تبادله کوی یا هم رتلون که نسلون تیه لیش دوی. د دې ترڅنګ که درمنه وګلارئ زده کوونکو ژبه پخپله د پوهې د انتقال او حاصلولو معاشري او د خلکو د تفاهم لپاره کارول کیږي چې مراد تاسو همیشه خپل افهام او تفاهم د ژبې په وسیله سره یو بل ته انتقالوو او خپل مفهوم باندې نور کسان پوهوو نو موږ ویلی سو دنیا هغه ژبې چې مختلفې ریشې لري نو د ژبو د کورنۍ په نوم سره یادیږي د نړۍ د ژبو کورنۍ چې دي په څو مهمو برخو باندې ویشل سوي دي چې د هغو له جملو څخه پخپله د نړۍ د ژبو کورنۍ په لاندې ډول سره ده چې د هغو له جملو څخه لومړنۍ پخپله د اندوه اروپایي ژبې دي چې دغه اندوه دغه ژبو د ډولو ډېره پراخه ډله ده چې د اندوه اروپایي په بېلابېلو څانګو لکه لایتین بلانکتک او همدارنګه سلاویک او جرمانیک او همدارنګه اریک او ارمانی باندې ویشل شوې ده په بل بی برخه کې په خپل نیکرو ژبه ده چې نیکرو ژبه په خپل دوی ژبې پکې شامل دي چې د هغو له جملو څخه لومړی د سودان په جنوب کې د چاده په جمهوریت او همدارنګه نایجر او افریقا په استوایي هیوادونو کې خلک په دې ژبه باندې خبرې کوي دویم چې دی د بانتو ژبه ده چې د بانتو ژبه د کانګو زمبیا او همدارنګه انګولا د حوزې خلک پرې خبرې کوي جیم برخه چې ده پخپله همی او سامی ژبه دي چې سامی ژبه پخپله د عربستان په ټاپو وزمه کې د مصر په عربي جمهوریت لیبیا الجزریه مالی او په مرکش کې مروجه ژبو له جملو څخه شمېر کې چې زیات شمېر کسان په دغه ژبه باندې خبرې کوي همدارنګه همی ژبه ده په حبشه او الجزریه یا هم نایجر او سنگال او په یوه برخه کې خلک پرې خبرې کوي د دې ترڅنګ ترکی ژبه دي چې په ترکیه کې ترکمنستان ازبکستان قزاقستان قرغستان چین او افغانستان کې خبرې پرې کیږي ام منګولیایي ژبې دي چې منګولیایي په خپله منګولیا کې مغولستان کې او د چین په شمال کې خلک خبرې باندې کوي د توکوس ژبه ده چې په خپله د سایبریا په شمال کې په تیر بیا په تایګا او تندرا سیمو کې مروجه ده یا هم زیات دود لري همدارنګه د دې ترڅنګ جاپاني او کوریایي ژبې دي چې د جاپان په ټاپوګانو کې او یا هم په کوریا په ټاپوګانو کې خلک ورباندې خبرې کوي د دې ترڅنګ قدرمنو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې موږ تاسو عربي ژبه پیژنو چې دا عربي ژبه په خپله یو د نړۍ یو له مشهورو ژبو له جملو څخه شمېرل کیږي چې دا خبره څرګنده ده چې د هیوادونو او ملتونو ترمنځ اړیکې په خپله د ژبو د پراختیا او د اړیکو د شتون په سبب سره موږ تاسو کولی شو یو د بل سره خپل افهام او مفاهیم تشریح کړو او یو د بل سره شریک کړو عربي ژبه چې د مقدس دین د خبرېدو او نفوذ له مخې څخه په ټوله نړۍ کې خبره شوې ده یو له مشهورو ژبو له جملو څخه شمېرل کیږي کوم چې عربي ژبه د نړۍ ټول مسلمانان د مقدس دین قران کریم ژبه ده نو له همدې امله څخه ځانګړي ارزښت لري او زیات شمېر کسان په دغه ژبه باندې خبرې کوي نو موږ ویلی سو سره لدی چې عربي ژبه په قران کریم په ډیرو ژبو شمېرل شوې ده خو د نړۍ ټول مسلمانان هغه په اصلي ژبه یعنی د عربي تلاوت او زده کوي قران کریم نو د همدې امله څخه ټول مسلمانان ته پکار ده چې قران کریم او نبوي حدیث د تلاوت او الهي احکام څخه د ګټې اخیستنې لپاره د عربي ژبه قاعده زده کړي او په هغه باندې وپوهیږي نو هغه وخت چې عربي ژبه زده کړي نو قاعده او تدوین او واضح کول په ورته اسانه وي او به کولی شي چې دغه ژبه واسطه سره وپوهیږي نو موږ ویلی سو دغه عربي ژبه چې ده د اسیا او افریقا په لویو وچو سربیره د مسلمانانو د نفوس په پایله کې د اروپا په جنوب کې او پرتګال ته هم رسېدلې ده چې زیات شمېر کسان دغه ژبه باندې خبرې کوي او د نړۍ له 22 هیوادونو څخه رسمي ژبې چې عربي ده عربي ژبه باندې خبرې کوي 10 هیوادونه په افریقا او 12 هیوادونه په اسیا کې ژوند کوي همدارنګه درنو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې کورنۍ دندې پر لور باندې راځو تاسو ټول که درمن زده کوونکو کورنۍ دنده عربي ژبه تعریف کړئ دوم بودایي دین تشریح کړئ دریم ژبه تعریف کړئ نور نو که درمن زده کوونکو تاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پاتې راځئ ښه وخت تلپمان